ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زوستا سو قربا مجید بابر یما روانه خبري غړای کې د سر موضوع په سواد کې د سواد قامي جرګې هغه احتجاجي مظاهره ده چې په دغه سیمه کې د چاودنو پر ضد کړې وي. د دې حال باندې خپل غدر کو یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته کتر پای مر سره ملتیا وکړه. په دې خبري غړای کې راټول شوی ټولو راپورونه به خبر شي. خوړومبه د مشال ریډیو خبرونه خوړومبه د مشال خبرونو سرټکی په لکی مروت کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړه غاړي ځاني زیانمنې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو قرارداد لمخې په افغانستان کې پر نجونو د طالبانو بندیز غندلې. کریملن د اوکراین او د چین ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې په غبرګون ویلي د شخړې کمیدو لوري ته د هرې هڅې هرکلی کوي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. تیر شپه په لکی مروت کې د وسلوالو او پوست ترمنځ پنخته کې د پوست په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. په دې سربیره دوه نور سرتیري جوبل شوي هم دي. د راپورونو له مخې شپې مهال وسلوالو د لکی مروت په پوست ګریجویټ کالج چرته چې د اف سی او پوست کیمپ جوړ دی حمله وکړه. د دې ترڅنګ په دوه نورو ځایونو کې مرقلم او ورګډي کې هم د دواړو خواو ترمنځ انخته شوي. د ځایي خلکو په وینا ډزې چې پکې راکټونه هم ویشتل شوي وو او د یوې درنې چاودنې آواز هم اوریدل شوی وو. تر ډیر روانې وي. تر دې وړاندې په لکی مروتو کې پوځ او پولیسو ګډ عملیات ترسره کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شاتم بولی دي. لکی مروت د ډیر اسمل خان بنو جنوبي وزیرستان سره پوله لري. د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوې وسلوالې ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې مظاهره چیان وویل چې ګوهر وزیر د اپریل په 19 نامعلومو وسلوالو د بنو له بازاره تختولی وو او تر دیرشو ساعتونو په بند کې د ساتلو او تشدد نه وروسته یې خوشی کړی دی. په مظاهره کې شریک یو ځایي خبریال عبدال قیوم وویل
ګوهر وزیر صاحب ګناه صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو او اواز اوچت کړی دی. هغه بقاعده اغوا کړی شو. هغه سره غیر انساني سلوک وشو. نامعلومه وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي.
د بنو د خار تاڼې مشر یاسین کمال د اپریل په 26 مشال لیډیو ته ویل پیښه یې په روزنامچه کې درج کړې او په دغه اړه نورې پلټنې کوي. له سوډانه نږدې 1.5 پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل په 26 په ټویټر په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي له سوډانه د 1.5 پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسیدلې ده. په بیان کې وړاندې راغلي په سوډان کې د بند پاتې پاکستانیانو راوستل د هغوی له لومړیتوبونو څخه دي. راپورونه وایي دا کسان د سعودي عرب له جدې ښار نه د پاکستان د هوایي ځواکونو پی ای ایف په ځانګړې الوتکه کې کراچۍ ته رسول شوی دی. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هائی کورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه په خپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي هائی کورټ ته یې درخواست کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دي وکړي. د خبر پاڼې تر مخه په دې معامله کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی، د پخوانی وزیر اعلی محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید فریق جوړ کړل شوی دي. په دغه اړه پرون میډیا سره په خبرو کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې په درخواست کې له عدالت غوښتنه شوې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرو د بیا آبادکارۍ په اړه د پلټنو لپاره دی د لوړې کچې یوه کمیټي جوړه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خورو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلی دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقوقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. رسته خبر په داسې حال کې چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او د چین ولسمشر شي جن پینګ ټلیفوني خبرې کړي. کرملن وای د هر هغه سهار کله کوي چې د اوکرين شخړه پای ته نږدې کړي. کرملن وای روس لا هم په اوکرين کې د ځانګړو پوځي عملیاتو لاره خپل اهداف ترلاسه کول غواړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د روس لخوا اوکرين نه د سرتیرو استولو نو وروسته د چین او اوکرين ولسمشرانو د اپریل په 26مه د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. کیف لمیاشتو راهیسې په عامه توګه د دا رقم خبرو غوښتنه کوله. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه مو اورېده او که تر پای را سره پاتې شي په دې روانه خبري ګړای کې به ځنې دا مهم مطالب هم واورئ. په سوات کې سوات قومي جرګې د پسیمه کې د نامنې پر ضد احتجاجي مظاهری کړې دي. په دې اړه بعد حال نه خپني غدر کو. په لکی مروت کې 13 شپه 14 شوې دي. په دغه 14 یو یې شاهد وای
دګشتي نو وخت ایم په لکی مروت ټیټی شي او درس پچې خلکو سره یار اصلا ډیر زیات خوف ته غینه پاتې ډایرکټ فایرینګ هاوس لري.
په ملکی په یو ورځ د عامو ټاکنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد ترمنځ مذاکرات روان دي. شاه محمود قریشی د دغو مذاکراتو په اړه وایي
عمران خان صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں مکمل مینڈیٹ دیا ہے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا د ملک په نورو برخو کې د بارانونو پیشنګوئی کړې ده. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان تیمور خان وای
پی ڈی ایم چې سمر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے اغیتا تاکید کړې ده چې بدی سپیلز په دوران کې خصوصي حفاظتي اقدامات وکړي.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د دې خبري غړې د سر موضوع څنګه چې تاسو ته ویل په سواد کې د امنام نه او د 14 پر ضد مظاهره شوې ده او دا مظاهره سواد قومي جرګې را جوړه کړې و. زموږ همکار نیاز احمد خان په سواد کې او دغه مظاهره ته ورغلی او هغه ورزو نیاز ستړی مشي کدار ته وای چې دا مظاهره د دې تابعیا خو سواد قومي جرګې کړې و. آیا په دې کې نور ګوندونه نور مدني فعالان هم شامل وو او د دوی غوښتنه سوا؟
جی مجید بابر بالکل نن د جمع نمانځل وروسته په مټه چوک کې لوی احتجاجي مظاهره وشوه. په زرګونو خلک دی کې شریک وو. راټول شوي وه د سوات خالي جرګې تر سوري لاندې خو دې کې چې دی نو د سوات او سیاسي ګوندونه ماسی وای د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه تقریبا ټول وکیلان تجارتي کم اتحادي د هغې مشران د هوټل اسوسیشن مشران او مدني فعالان په دې کې ګډون وکړو. هغې چې دی نو بنیادي غوښتنه هم دغه وه چې مونږ په سوات کې امن غواړو بدمني بالکل نه غواړو. او بیا د دې میاشتې د سبې رښتمه نیټه په چې کومه په کابل کې په تاڼه کې کومې چاودنې شوې د هغې پلټنې غوښتنه کوله چې دغه د پولیسو چې کوم بیان دی چې د شارټ سرکټ یا د بجلۍ د خرابیات وجې نه اور لګېدل او بیا په دغه کې بارودي مواد خپل چې هغه ډزې دي دوی وایي چې دغه مونږ نه منو او دا چې دی نو ریاست یا په پولیسو زموږ اثبات نشته دی. د دې پلټنې وکړې شي دوه غټه چاودنې شوې ده. اصل لس کسان په دې کې مړه دي. تشویته پورې جو بل دي او ودانو ته خو شاو نقصان رسېدل دي. ټول خپل نقصان رسېدل دي. سوات امنیت ته نقصان رسېدل دي. دوی د دې وختونو کا هغه کې چې نو بیا د دې جرګې بشر مفیاري څو ځې خصوص خبرې د بشان ویلي سره وکړي. هغه چې موږ هم دا غواړو چې په سوات د دې سیمه کې د امن ټینګي امن دې په ځای دلته کې وسلوالو نه منو دلته پوځي اپریشنو نه منو دلته صرف او صرف امن منو.
نیاز کدار ته وایي چې سوات قومي جرګې یا د غلطه ګولسي پاسوندې هغه اومدارنګي امن غوښتنو د پاره د مظاهرو د لړۍ پیل کړې ده. آیا دا مظاهره چې وشوا نو دا پرمنه توګه باندې ختم شوه او دوی د نورو مظاهرو د پاره سو حکومت ته الټیمیټم یا وارننګ ورکړی؟
بالکل. دا په سړي رښتم اپریل کې په کابل کې کوم 14 شو دا غیر نو وروسته دا 15 مظاهره ده چې په سوات کې کیږي. په دې نه وړاندې په منګور کې دوه مظاهره شوې په کابل کې شو او ځخینه کې دوی ویل چې حکومت واضح جواب رانکو د خلکو د سوګندو پورته کو چې موږ نورې مظاهره هم کوو رونو بم بندو او موږ اسلام آباد ته هم ځو پیښور ته هم ځو. خو په سواد کې بدامدی نه منو بیا چې کوم اتل کسان مړه دي د هغې پلټنې غواړو هغه کسان ته د شهادت کوم چې پیکیج دی هغه ورکول غواړو د هغوی کورنو ته چې دی نو امداد غواړو د دې تر څنګ فوشا ودانو ته چې کوم زیان رسېدلی د هغې تاوان هم د حکومت ته غواړو او دا غوښتنې چې دی نو دوی
لنډ غونته کرا ته ووایه چې حکومت څه وایي او د دغې چاودنو چې کومې پلټنې تر دا مهال شوي دي آیا پولیس یا په سیمه کې امنیتي ادارې دي هغوی دا معلومات خبریالانو سره میډیا سره تاسو سره شریکې کړي دي هغوی څه وایي؟
بالکل دی کہ دینو حکومت خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه چې په خپل د ویډیو چې پدې کې شارټ سرکټ سره جنا چاودنې شوې ده او دې کې چې پلټنې روانې دي هغه وروسته د باقي حکومت وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام هم د غسیبي تر هغه هغه چې باقي حکومت هم پدې کې پلټنې کوي او هغه په پوری توګه اوس چې دینو یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې کم کسان پدې کې مړ دي هغه د شل سل لک روپۍ ورکول کېږي کم چې جو بل دي هغه د 15 لک روپۍ ورکول کېږي صوبایي حکومت په جدا امداد ورکوي او هم دا ویلي چې دیو پلټنې کېږي خو خیبر پختونخوا حکومت هم په کسیزا پلټنو یو ټولګی جوړ کړی چې هغه اوس راغلی د سواد ته د هغې تحقیقات کوي او وفاقي حکومت هم چې موږ په دې کې تحقیقات کوو او عوامو ته به ښایو چې یاره هغه حقایق څه دي.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د معمول نشریات تر اوسه تاسو په یو راپور تر راغوم د خیبر پښتونخوا په لکی مروه ضلع کې د وسلوالو پوسټر مینس پنخته کې وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوی دي. د راپورونو لمخې بیګاش په محل وسلوالو د لکی مروه د اف سی او پوسټ کیمپ باندې حمله وکړه. د ځای خلکو په وینا ډزې چې په کې راکټونه هم وشتل شوی وو وشوي او د یوې درنې چاودنې आवाज هم اوریدل شوی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل لو بل خدای چې وسلوال ډلې تحریک جهاد په نوم وسلواله ډلې په ټولنې درسنو د برید ذمہواری منلې ده. نور حال خبريال عمر وزیر راکې.
امنیتی چارواکو په وینا لکه مروتو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته کې او وسلوال او درې فوزیان وجل شوی، دوه سرتیری په دغه نشته کې ژوبل شوی دي. د غلطه د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 20مه د شپې وسلوالو لکی مروت شار پوسټ ګریجویټ کالج باندې برید وکړ، چرته چې فوز او اف سی دیره ده. تر څو ساعتونو دواړخیزې ډزې روانې وې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته ورته معلومات شریک کړي. دوی وایي چې ټول درې بریدونه شوي، یو لکی مروت کالج، بل د لکی ورګاډي سیمه او دریم میر کلم سیمه کې وسلوالو بریدونه کړي. امنیتی چارواکي وایي چې لومړی نشته کې سلور او وروسته دوه نورو بریدونو کې درې نور وسلوال وژل شوي دي. خو دغه نشتو کې د دوی په وینا د فوز درې سرتیری هم وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. د دوی په وینا دغه نشتو کې وسلوالو د کالج سره په رکشه کې ځانمرګي برید هم کړی، خو د دوی په وینا په درې وړو حملو کې یو وسلوال په شا تمبولی. آزادې سرچینو هم د بریدونو تصدیق کړی خو د مرګ ژوبلې کاره معلومات نه لري. زنازه د سرچینې د غلطه د دوه مو کسانو د ژوبل کېدو تصدیق هم کړي خو فوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پولیسو مختلفو چارواکو مو هم چې وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت کې بیګاش په دغه وسلوالو لخوا په فوز بریدونه شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه دوی معلومات نه لري. پولیس وایي چې دغه کاروایی فوز کړي او پولیس د غلطه رسایی نه لري. د لکی مروت اوسیدونکي نشاید شاکر بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په تر څو ساعته د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه روان ول. خلک د ویرې په کورونو کې ایثار ول. یاره تر خوا خوره شوې وه.
بیگاشتی ناوخت ایم په لکی مروت سیټی سی یو درست بچی خلکو سره یار اصلا ډیر زیات خوف غینه بعد ډایرکټ فایرینګ هاوس وری سر غینه بعد بیا بیټنی شه هم د دې سولیت سره تقریبا یو ګنټه پورې جګړه لګیا و سره خلک ډیر زیات یاره دو خلک د کورونا نه بهر نسل وتل یو قیامت چې په خلکو باندې تیر سلای. مختلف قسم خبرې کیږي سره خو میډیا به تر اوسه پورې سمخته کړی نه دي سره نیمار زوبله خو خامخا ځکه چې ګنټه دې جګړه وتی خو چکم اله کې چې دواره حاضر وو د ریسکو 1122 هغه اسپیټال ته وړي سره چې دواره حاضر وو هغه زخمیان دي سره د تمالای به خرچوله
د بریدونو زمواري لا کومه وسلواله ډلې نه دی منلې لکی مروتو کې د 1300 د فوز لاړه وسلوالو زید ځانګړي عملیات دوام لري بل طرف وسلوالو لخوا هم د غلطه وخت په وخت په پولیسو او امنیتی ځواکونو بریدونه شوي چې د زیاتره بریدونو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات به د وسلوالو تر ختمېدو روان وي د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع لکی مروت شمال طرف د کرک ختیز اړخ یې د پنجاب میاوالی سویلی اړخ یې د پیزو ډیئی خان او ټانګ ضلع لویدیز یې د بنو جانی خیلو او د بیټنو سیمې یوه کرخه د سویلی وزیرستان سره روغه تحصیل سره لګېدلې لکی مروتو کې ځایي ولس لخوا هم سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې لپاره وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي د فروری په میاشت کې لکی مروت بیټنو سیمه کې ځایي ولس تر یوې میاشتې پورې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو او قدرتي ګیس کې د خپل حق ورکولو لپاره پرلت کړی و عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجره په 10:30 د کرخې په غاړه په 1:00 سندرې جادوګرې په 2:30 باډي وې په 3:00 پام کوا په 4:30 د مشال پنوم په 5:00
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ټاکنو په سر د لانجې هوارولو لپاره د حکومتي ائتلاف او پاکستان تحریک انصاف ترمن مذاکرات پیل شوي دي. د دې لړۍ لومړی ناسته پرون په پارلیمان کې وشو. نن به په دغه اړه دواړه خواوې یو ځل بیا خبرې اترې کوي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي چې د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې ته د ګوند مشر عمران خان ټول واک ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس نورو.
په دغه اړه په وفاقي اتحادیه حکومت کې د شامل ګوندونو او پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو تیر ماښام له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لومړۍ ناسته په پارلمان کې 13 ورځې ترسره شوه او نن به د مذاکراتو په ترڅ کې یوه بله ناسته ترسره کیږي. د خبرو اترو په پرونی ناسته کې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نوید قمر او کشور زهره شامل وو او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د یاد ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی، پواد چودری او سینیټر علی زپر د مذاکراتو په لومړی ناسته کې برخه واخیستله. د ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د هغه په شمول د پاکستان تحریک انصاف درې کسیزه مذاکراتي ډلې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مکمل اختیار ورکړی دی. مونږ خپل نظر وړاندې کړو او هغوی خپل نظر وړاندې کړو. ټاکل شوې ده چې نن 3:00 به هم په دې کمیټي روم نمبر 3 کې بل ناسته کیږي. د تحریک انصاف دې ډدی د عمران خان سره مشوره کړې ده او هغه مونږ له مکمل اختیار را کړې دي.
عمران خان صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں مکمل مینڈیٹ دیا ہے.
د مذاکراتو د لومړی ناستې وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځې په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوښتنو او شرطونو په اړه به دوی د ټولو اتحادي ګوندونو سره سلا مشوره کوي. وفاقي وزیر اسحاق ډار زیاته کړه چې په دې معاملې کې به د ریاست ګټې په پام کې نیسي. په اصولي توګه دا ټاکل شوی ده چې د آئین مطابق به موږ معاملات سنبالو او د ریاست او ولس د مفاداتو په رڼا کې به دې معاملې ته ګورو. موږ به د خپلو ګوندونو سره مشوره کوو او هغوی به هم د خپل قیادت سره مشوره کوي.
هم خپلې پارټي کې سات بات کریں گے وہ اپنی تحریک کے لیڈرشپ سے بات کریں گے.
تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې په رسمي ډول د انتخاباتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې یا شرطونه نه دي په ډاګه شوي. خو تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اعلی وزیرانو په سپارښتنه د جنوري په میاشت کې دوه صوبایي سمجانې تحلیل شوې دي او پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنې کړې دي او د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي سمجانو د بیا انتخاباتو کولو فیصله هم اورولې وه. خو تر دې دمه حکومت او الیکشن کمیشن په دغه فیصله عمل نه دی کړی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو. تا په بنو کې خبریالانو پرون د ځایي خبریال ګوهر وزیر د اغواو د نامعلومو وسوالو لخوا په هغه د تشدد پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی. مظاهره چیانو وویل چې په سیمه کې خبریالان محفوظ نه دي. د دوی په وینا وسلوالو ګوهر وزیر په رڼا ورځ له بازاره وتښتولو، دیر ساعتونه یې په بند کې وساته او د بجلی کرنټونه یې ورله ورکړي دي. خو پولیس تر اوسه په دغه اړه اف آی آر هم نه درج کوي. بلخوا پولیس وایي چې پیښه یې پر روزنامچه کې کړی او نورې پلټنې کوي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
د بنو خبریالانو د خبریال ګوهر وزیر نه معلومه وسله والو لخوا د اغوا او ورباندې تشدد کولو ضد لاریون وکړ. د اپریل په ویشتمه دغه مظاهره کې دوی د حکومت نه د ګوهر وزیر او خبریالانو د ژغورنې او اغوا شوې خبریال ته انصاف غوښتنې کولې. مظاهره کوونکو په وینا ګوهر وزیر د اپریل په نولسمه بنو بازار نه نامعلومه وسله والو اغوا کړې وو. تر دیرش ساعتونو بند ساتلو او د مرګ ګواښونو ورکولو پس یې خوشې کړې. مظاهره کې ګډونوال خبریال عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل چې د ګوهر وزیر تر اوسه په سوال مهنت مقدمه نه درج کیږي. دوی انصاف غواړي، خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړې.
ګوهر وزیر صاحب ګناه صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو او اواز اوچت کړی دی. هغه بقاعده اغوا کړی شو، هغه سره غیر انساني سلوک وشو، نامعلومه وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي، مونږ امن غواړو، مونږ خپل حق غواړو، مونږ د خپل صحافي سره چې زمونږ صحافي سره کم ظلم شوی دی دغه انصاف غواړو.
مظاهره کې د خبریالانو سره سیاسي سماجی فعالانو او وکیلانو هم ګډون وکړ. د پاکستان اطلاعاتو وزارت لخوا سینیټ کې جمع شوی ریپورت تر مخه پاکستان کې په تیرو څلورو کالونو کې دوه سلوي خبریالان وژل شوي چې پکې پنځلس پنجاب، یولس سین، دیارلس خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان کې دي. د مظاهرې یو بل ګډونوال خبریال فرید نیازی وایي چې حکومت او پولیس باید نوټس واخلي. خبریالانو تحفظ یقیني کړي. ګوهر وزیر ته انصاف غواړي.
اغه حکومت ته پاته ده چې دا کسون سیکتی او دا ملک انتشار سیک جوړی لګیا دی. موږ دا وی چې ګوهر وزیر چون کې یو قومي سړی دا، یو داسې صحافی دا چې قوم دې پر ډېر خدمت دی، نو د سره چې کیم زیاتې شو دا بچار دا ده چې حکومت په دا اکشن اخلي. واغه کسون چې اغه په دې باندې تشدد کړه دا یې کیډنپ کړه او د کرنٹ ویر کړه دا لې نه راجسمنی تشدد پکړه دا دغه خلاف ته حکومت په خپل اس خود نوټس اخلي. کنه
د بنو پولیسو لخوا لا هم په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری شوی. البته بنو سیټی تانه سچو یاسین کمال د اپریل پښپک وشتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلی ول چې د خبریال سره شوی د غپیخه پر روزنامچا کې درج شوی او نورې پلاټنې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سوی ګیس محکمې د میټرو کرایه زیاته کړې. د محکمې په وینا د ګیس میټر میاشتنی کرایه 30 روپۍ وه، خو اوس یې دا 40 روپۍ کړې ده. دا د هغه صارفینو لپاره ده چې نوي کیوبک میټرو مخصوصه درجه نه زیاتوي، خو له دې نه کم استعمالوونکي به د میاشتې کرایه 50 روپۍ وي. د ګیس محکمې پر پریکړه ولس خفګان څرګنده کړی او وایي چې وار له مخې له ګیس لوډ شیډنګ سره مخامخ دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ګیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو میاشتنی رنټ د 30 روپو نه 1500 روپو ته اوچت کړي. هغه خلک چې د سوځولو ګیس میټر لګولي دوی کې استعمالوي او کنه، دغه روپۍ به د میټر کرایه چې ورته په قانوني ژبه کې لاین رنټ او یا رنټ ویل شي ورکوي. د سوی ګیس محکمې د خوا په شپږم اپریل د جاري شوي اعلامیه تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت به 1500 روپۍ رنټ ورکوي. د شوقدر نصر الله خان وای د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ یا بندښت توجه دوی هسه هم پریشان وو، خو بیا هم د میاشتې بل به ډیر کم وو. اوس چیرټ زیات شو، مشکلات به لاسې واشي.
چا چوله باندې په لګولا نه 300 پراته 30 روپیا به دوی کرای میټر دغه کوو سه 500 تو رسو. نو د ګیس خو چې دی نه دا خو د خپل ملک یو پیداوار دی، نو چې دا ټیکس او بیخي معاف کی نو دا د عوامو لپاره یو پیداناکه خبره ده. نن 1500 زیات کیږي چې دا 2000 ته ورسی 2000 ته ورسی. بل ګیشتا دی نو ګیس هغه ټیمونو کیږي چې کم ټیمونو کې دا عوام ورته ضرورت ني.
د سوی ګیس محکمې د اعلامیه په 28 اپریل جاری کړی و، ولې په 28 اپریل وضاحت کړي چې د محکمې په پاڼه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه هغه استعمالوونکي چې نوی کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوی 30 روپو سره به 10 روپۍ اضافه معنی ټول 50 روپۍ رنټ ورکوي. ولې تر دغه درجه زیات ګیس استعمالوونکي به د پخوانی 30 روپو سره سره 480 روپۍ معنی ټول بګنی 1500 روپۍ رنټ ورکوي. د 400 سراج علی مشال رډو ته وویل دوی ګیس زیات استعمالوي، خو د لوډ شیډنګ او د کم پرشر یا دباو د وجه پریشان دي. سراج علی وویل هر سیس قیمت زیات شوه او که ګیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم، نو د مونږ د هر سیس لپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومانو په فیس لګوم، دونه به زه په خوراکي توکو باندې لګوم او دومره به زه یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چای کې دي د ګیس په لاین رنټ کې اضافه کوي، نو دا به یقینا چې مونږ له ډېر زیاته زور نه راکړي، ځکه چې آلریډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي. نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیر بالا خبر کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سوی ګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې، خو هر کله چې سوی ګیس ګران شي د پان ګیس ال پی جی ال ان جی او آر ال ان جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کم شي.
ټول تاوان تاوان دی او ګیس را رو پرو ګرانیږي رو پرو ګرانیږي. دا 2009 د 2009 دی له 15000 روپو ته ورسېد. والله یا درې ورځې پس د سلندر رولم نو 13000 روپیا نو دا تقریبا سره پاس 2,00,000 روپیا راځي د میاشتې. او ولا قسم تبعی ده تبعی بس ده
تندور کار بیا څنګه ده
مړه بس ځان ته به خرچو دي بس ادرې 300 روپیا په کې پاتې شي ګټه ولا کې نور پاتې کیږي ار یو شی ګران ده 3300 روپیا ته وړ شو.
ته سوی ګیس ته مکمل خو د ګیس پرنټ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوه، خدای نه دی ویلي چې ګنې دغه اضافه والی کړي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار بیا بیا ویلي حکومت به په یوټیلیټیز معنا بجلی ګیس ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونو زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنڈ ورته دغه شرط ایښودلې چې حکومت باید سبسیډیانې ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
زه
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبری غړی درته وړاندې کو او د خبری غړی په دې برخه کې د خبرونو لنډیز. په سوات کې د سوات قومي جرګې او د مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو په ګډه د پدغه سیمه کې د نام نه پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه په د اپریل په 14 په کابل کې په تاڼه کې شوې د 14 د پلټنو غوښتنه کړې. تیره شپه په لکی مروت کې د وسلوالو او پوست ترمنځ پنخته کې د پوست په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتیري جوبل شوي هم دي. د دغه پیښې ذمواري د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوی وسلواله ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومت د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. له سوډانا نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل 23 په ټویټر په خپور شوي بیان کې ویل شوي له سوډانا څخه کم یو نیم سل پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسیدلې ده. عوامی نیشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور های کورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه پخپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي های کورټ ته درخواست کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خودو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلی دي. امنیت شورا پرون وخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ له خوني خبرې کړي. کرملین وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د اوکراین شخړه پای ته نږدې کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې د معمول نشریاتو ته ستاسو پام راګرځوم او د ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 نوعیت په اړه مقامي خلکو پوښتنې راپورته کړي. ځینې دا د ترهګرۍ پیښه بولي خو پولیس وایي په تاڼه کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې دا پیښه رامنځته شوې. دغه تاڼې ته امنیت هم سخت و او مقامي خلک په وینا یو لوی 14 آواز یې واورید. په هغه پیښه کې د پولیسو په ګډون 13 کسان وژل شوي ول. آیا د سوات کابل تانی پیخه چاودنه وا او کد تر هغره پیخه؟ زموږ همکار ګولیاز د سیمې اوسیدونکو او پوهانو سره خبرې کړې او دا سړنی راپور یې برابر کړی.
د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنو د امنیتي ادارو او وفاقي حکومت د ښکاره موقف باوجود پوښتنې راپورته کړي دي. د پولیسو په خبره دا د ترهګرۍ پیښه نه وه بلکې په تاڼه کې موجود بارودي مواد چاودیدلي وو او پلټنې دوام لري خو ځایي اوسیدونکي حکومتي دریځ منلو ته تیار نه دي. د اپریل په 14 په دې پیښه کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. د پیښې ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې یو ځای خبریال عبدالسلام چې د چاودنې پر وخت له هغه ځای 200 غزه لري په کابل چوک کې موجود وو مشال لري ویل چې لومړی یو چاودنه وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید.
اواز یو غټ درش شوی دی او دغه سره د اور د دغه او بیا دغه ملک صحت بعد بل شوی دی. نو کوم تفوس کو نو من به د دغه ځای په مقامی پولیس چې کوم دغه ځای کې پاس پاتې کیږي د سی ڈی ڈی دغه نو به تفوس کوم. دغه یو کس زخمی دی هغه ویډیو وایرل شوی دی یاره زوم په دغه ځای کې موجود د ماو هغه هم د څه خبره ویډیو غالبا تاسو به مکتې کوم سپایي چې ده داغه د خلې دا وینا ده چې دا دغه ده 14 نه ده بلکې شارټ سرکټ نه ده. سیاسي خلک دي که سماجی خلک دي هغه وسمغه خپل سوالات چې دي هغه پته هغه نیو کی شي چې اراده څنګه وشو دا واقعا بیا پرون جو اف آی آر هم درج کړی ده په کې مختلف د پات شامل کړي دي په کې د دهشتګردي د پات شامل کړي دي. دا غي نو ورشته د سوالات چې دي دا ډیر زیات شي.
قبل د سوات تحصیل دی او له منګوري خار 10 کیلومتر لري دی. د پولیسو تانی شاوخوا هم د پولیسو ودانی دی. د ترهګری مخنیوي تانی مخې ته یو تانه ده. د دې شاته پولیس لاین دی او یو اړخ ته ډیګری کالج دی. خو تانی ته د عام خلکو رسای نشته. دا درې منزله ودانی ده. زای خبریال عبدالسلام په خبره دا ګران ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې د عام خلکو تک ناممکن دي.
اوس موږ د عام خلکو نه تاسو کو نو هغه شور خبره نه دي، ما دا خبره بنې چې هغه موږ صحیح معلومات راکړي چې دا څنګه شو او څنګه ونه شو په ستې طریقه باندې شو. خو دغه یو دز دی، یو درز دی، هغه هر سړی اوریدل دي او دا غنه وروسته بیا چې څوک به زه ته تللی دي نو هر سړی و چې را د سیخان بخته راغلی دي لینټر.
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامی خلکو سره د چاودنې د نویت په اړه رابطه وکړه، خو له خبرو یې ډډه وکړه. وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولی. د سوات په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوزی عملیات وروسته په دغه ځای کې فوزی چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې، خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولې. بلخوا د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18 مشال رادیو ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانونه له وجې شکونه زیات شوي دي.
او کوم ځان زه تاسو موږ د پولیسو نه کم چې پاره زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دینه افیکټیو هغه چې راوته هغه سره خبرو شنه هغه دا وي چې دا دای میزایل له او یا ډرون اٹیک ته. نو بیا چې کله موږ د سیدو هسپتال کې دا معلومات کوو ډی پی او چې موږ احتجاج اعلان کله وکړو، ځکه موږ احتجاج اعلان هلو کوو چې موږ ځان یو دغه تورس او خبرې تورس او چیرې د خبرې کې حقیقت شته. نو چې هغه موږ ولیدل نو هر څه حقیقت دا دی چې دا میزایل له غلې یا ډرون اٹیک ته لکه شارټ سرکټ باندې ما مینه نه ده شوی، ځکه چې هغه دا اوس خلک بیا وقفه کوي چیرې بیا وقفه خلک ته په دې بد دوکش را دوکش کولستول پوه ده.
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنه کړي. خو ځای خلکو دا پوښتنه هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندې نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکی نوید خان د اپریل په 18 مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکار کړي او بیا ګودام یا ځنګړی ځای کې کېږي.
دا فرق دا ڈسٹرائک ہول وڑی نہ غدا کوٹ پارڈر بن ڈسٹرائک دا سادہ طریقہ دا دیدے میں کندہ کنے آ دے کے لپٹی کنا او کی بے خیر کی کنا او دا بالکل ڈیفیوز او دا دا وقت پر کی جے کو پر کوٹ آرڈر کی ہوگا بے ڈسٹرائی آرڈر شو دا ڈسٹرائک کے وے نہ شے ڈسٹرائی او ڈیفیوز کو دا دے کے مخ دے دن کول ایکسپل ایکسپلٹ بم ڈسپوزل سکواڈ اگر اسی اگر ڈیفیوز کی ڈیفیوز دا جے دا ڈیفیوز دی بیا محفوظ شے.
پخوانی پولیس چارواکی نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمې دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګي برید شوي، ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټون وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 18 مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د 1947 کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانې کې نشي ساتلې.
یو ځای به نه ساتي، یو بل نه بالکل جدا ساتي. نو راسلہ هند کې ډیر زو دا ټول چیز د نو زو دا وي مطلب خو ډیر وی نیګلیجنس دی. او ټول نه اول خو اخ او ډیفیوز شي بارود خو دې کړه تخپل کې وره پر بارود به شا ای ته متس الکتریک وایرینګ یا سسیز اشا ته بیا که خیال کې سو بلاست کوي نو هغه ایګنیټ کوي مختلف طریقې دي. نو د سه چې دې دې بارودی مواد چې مالخانه ته چوری نو ال ته بده دور هند گرینیډ سره وصله تا کارتوس دی یا دی یا به سره یو زید ساتي دې ما لایټ پایپ ته په کارول تا ال ته الکتریک ټرانس ته په کار ال ته با اپ فریکوينټ بنا دی فلګ نه بزیلتا اپ لاک کې ساتي.
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتي ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګه پیښې رامسته شوي وي. په 1978 کال د اپریل په 10مه د راولپنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزی ډیپو کې چاودنې شوي وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایلې راپریوتي وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیخه کې 93 کسان وژل شوي ول او له 1100 زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسي وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنې شوي وي، خو د هغه وخت حکومت دا خبرې رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزی یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه 10 فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور د اپریل پر 18 مشال رادیو ته په رالیږلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګي برید وو. نوموړي ویل چې په هغه ځای کې له 8000 زیات ډیټونیټرز د پوټاشیم کلورایډ پاوډر، ماینونه، آر پی جی مرمۍ، خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړی ده، خود دې پښتنې په جواب کې چې بارودی مواد خوندي ولې نو د پولیسو مشر ویل چې په دې لړکیه جلا تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سواد د پیخي پلټنې روانې دي.
اردن کتاب مشال ریڈیو تھا وگئی د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنی راپور کې لیکلی په دې هواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 میلادي کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې پکې په خوځو او نرخدیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې راپور تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکام شوی او د ادارو ترمنځ کړکې چوم سي واشوي دي. نور تفصيل زموږ همکار شنواز ترکځه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دي. خپل کلنی رپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکام شوي. دوی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلې. کمیشن په 28 اپریل خپل کلنی رپورت 2022 جاری کړی. دغه رپورت 300 صفحات دی چې کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترهګرۍ کې هم اضافه شوی. 500 او 300 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورت شوي. رپورت کې دا هم ویل شوی خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاګه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترهګري زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترهګري په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. رپورت کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی. ویل شوی د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړن خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوی دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوی د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې دی د غیرت په نوم باندې خپل چې دی خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دوه مو په درې مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سرا مخکینی ګوري نسترګي په پرسیدلې ویختې خړلی شوی، روزي خړلی شوی، نازي به ویډیو غانې ته جوړی شوی، پوش په کورونو ور خطرې دي، په کورونو ولډ ذکرې دي. ډېر خواجه سرا داسې دي چې غیزه لبدر شو. صرف د دک تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونه لبنځي کځي نو مال بدونه راکې.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوی. 2200 اولس کیسونه داسې دي چې هوار شوی لا هم ندي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سیملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظور کړي. رپورت کې ویل شوی ملک د مذهب د سپکاوي مقدمه خود پولیسو سره کمی درج شوی خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمتي هم رپورت شوی. رپورت ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4200 او شپږ ویش پیخي رپورت شوی ولی مجرمانو ته ډیر په کم شمیر کې سزاګانې ورکړل شوی. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړل شو او هاغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
خدا پاکستان کی نظام دوبارہ خراب شوے دی چی دی خبر در سامنے کی جیزا جی کلا سینٹ جو ما انسانی کو کمیٹی با نمونگو چی کلا دا رپورٹ را ہے نمونگو متعلقہ سرکاری بیک میم رو اختی پارلیمنٹ سا او دا رپورٹ خلق مم رو اختی چاچی دا رپورٹ چی کلے بیو دی با خامخ چینے والدی خلو کی خبر اوکے حکومت نمونگو چی تاسو دی بنے عمل اوکے او دی حل رو باس ہے
رپورٹ کے دا ہم ویل شوی دی پدا سے کال کے چھ ملکی معیشت دیر خرابو دو خواری کا خو کروندگرو حقونا مکمل نظر اندازہ شوی پا قانونو یا درنگونو کی نوی تنان مڑ شوی پا ملک کی دا مزدور مزدوری کی خو اضافہ خودل شوی خو ریاست تر دی وقت دا خبر ندر تسلیم کردی چھ گندگا اضافہ دا مناسب مزدوری ندیر حکم دا یاد دیوی چھ پا 2022 او 2023 کلنی بجٹ کی دا مزدور دا میاشتی اجرت 25000 روپے مقرر دے. شاہ نواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
اوریدل کو د بشری حقوقو د سرغړونې په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د اپریل په شپږویشتمه په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو، کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو د لادرکه کول دوام لري. په راپور کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه 2210 لادرکو کسانو قضیې نه دي حل شوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دغه مسلې حل کولو ته ژمن دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په شپږویشتمه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بې له وارنټه نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مهرنګ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرکه کړل شو او د لګېدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مهرنګ بلوچ د اپریل په ویشتمه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی او المیدا چی دوی تای حس حل نخکاری.
یہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ
پدغه پیخو کې کمای نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتختول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چا ته ووایو که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمهواري په غاړه نه اخلي.
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تورونه پر پوځ او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوځ یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یوه پروپاګاندا یې بولي. پوځ دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځنۍ پر لتهم وهلی و. دوی غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو کسانو په اړه دې ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او که نه، او که څه تورونه ورباندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربیره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی چې د ورکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ او پلاوي د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله بحل شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا، ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے، لیکن وہ سب
مش چ تیر کال کو میں دھرنا کھڑے و دا سے ڈیری وعدے مش سر سی وی دی خٹول ہغه ہری کڑی دی دری میاشت ہم اس وی او کال تیر سو او ہغه ی رات ہت سو نہ ویل نز مش ٹیلیفون پور تکوی او نور باندی چ غونڈ سوی دا مش د یو سم وقت انتظار کو دا سینه ته چې موږ بل دی وادي زړمات سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نس کېدای. د کوم کورنۍ کسان چې جبري لادرکه کیږي او هغه له کوم تکلیف نه تیریږي، زما په فکر د هغه نه سخت سزا بل هیڅ نسته.
مې سمجھتی هم کې اسې بڑی کوئی ایک افیکٹیو پنشمنٹ ہو ہی نہیں سکتی.
خود د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبا کې داسې سن دي شوی. نو موډي ویل د اچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان دویل چې اکثر هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپل خوخه هیواد پریخي وي او لوسلوالو سره شامل شي. نو موډي ویل د بلوچستان او پتیرا مرکزی حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر های لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې ته بده کې ډیس اپیر سو چا پلار چا خوځوی ډیس اپیر سو پته کې 99% خلک چې دا خپل په مرضی سره بل ملکو لزی حالت دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي انټی سٹیټ کارونه کوي کړي. حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو انشاء الله مش دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورټی باندې به حل کړه. کمیشن سر پرای چی دی یو نیشنلسٹ لیډر سردار اختر منگل کی اغا اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چدی شل روزا کمیشن ناس یو دلی دی معلومات کی انشاء الله مجدا کوشش کو چکم د دی غ تحفظات یا غ تحفظات هم ختم کو اور ریل ان فیکٹس کته دنیا مختام راو.
دا وخت رو کو کسانو مندن لپاره یو پارلیمانی کمیشن د اسلام آباد های کورٹ په حکم جوړ د بلوچستان نیشنل پارټی مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي. دا غ کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې دوی سره په 13 صد پاسه یو لسیزه کې د 9103 دیش کسانو د روکېدو کې سونه ثبت شوی چې پکې لشپک زره څخه زیاتې قضیه فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3303 خورو کسان کورونو تستانه شوی دي خو له 2000 زیاتې قضیه لا تر اوسه حل شوی نه دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه د مئی وړومبۍ نیټې پورې به هیواد کې د طوفاني بارانونو، تیزو هواګانو او د ګلۍ له وجې په غرییزو سیمو کې د ځمکې د ښویېدو، سیلابونو راتلو او ولاړو فصلونو او کمزورو ودانو ته زیان رسېدو امکان دی. نو باید متعلقه محکمې احتیاطي ګامونه پورته کړي او عام ولس او په خصوصي توګه زمینداران د ولاړو فصلونو په خصوصي توګه د غنمو خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل شبیر احمد جان ناو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی د اپریل په 20مه مشال لیړو ته ول چټولې صبح کې دوی ضلعي انتظامیو ته هدایت جاری کړي او په خاصه توګه حساسو غریزو او میدانی علاقو کې چرته چې خړونو یا سندونو کې د سیلاب راتلو او دغه ډول د ځمکو د ښویېدو ویروي، هلته د اوسنا امدادي او حفاظتي کاروانو ته دوی چمتو وسی.
د خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده. خلکو د پاره چې کم چا سره مال دي، زمینداران دي یا د خپل مال مو شان ساتی دی سره سره اغه خلق چې کم خلق په دې لینڈ سلایډینګ یا د بارونو نه افیکټ کیدی شي اغه کمیونټیز، نو اغه ته په کومه مونږه مختلف هدایت جاری کړی دي. پی ڈی ایم ای چې سمرم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشنز دی اغه ته د تاکید کړی دی چې د دې سپیلز په دوران کې خصوصي حفاظتي اقدامات وکړي. دې سره سره چې زمونږ سمرم زمیدارونه دي اغه ته مونږه دا ویل دي چې شونکې دې ورځو کې د غنم کټای کیږي، نو اغه دې مخکې زنه داسې تنظیمات وکړي چې کم غنم اغه کټ کای اغه دې دی باران نا یا د گلای نا یا د طوفان نا هغه بچ کړی شي. دغه سره سره چې تلګړي رونه دی هغه داسې ایریا ست نزی چې کمز کې لینڈ سلایډینګ کی دی شي.
په دې خلا پاکستان کې د موسمیاتی بدون وفاقي وزیر سېنټر شیرر رحمان هم په ټول ملک د شپږ وشتم اپریل نه تر 8 مئی پورې د سخت بارانو د امکان پترس کې ثبوت سپارښت نکړي چې په دغه موده کې د عام خلکو حفاظت یقیني کول لپاره ضروری احتیاطي تدابیر ونیسي او د دې اندېښنې څرګندونه وکړي چې له کشمیر څخه تر کراچۍ پورې باید دوی غیر معمولی موسمی حالاتو او ځینو سیمو کې سیلابونو ته چمتو وسی. خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وویل چې تر 15 مئی د سخت طوفاني بارانو او بیا غلې او سیلابونو هم په دې صبح کې امکان دی، نو باید په حکومتي کچه هم او پولیسي کچه هم احتیاط وکړي شي.
روان هفته د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې خصوصا کم چې جنوبي اضلاع دي په هغه کې د وقفې سره په مختلفو ځایونو کې د باد او باران امکان دا. او بیا دا درشم اپریل نواخلا پنځم مئی رسے مختلف علاقوں کے پاغی کے بشمول سے دے کم بالائی خیبر پختونخوا دا پیخور، 409 خار، مردان، سوات، مانسہرا، شانگلہ، بٹگرام، بونیر او دا ہزارہ ڈویژن مختلف علاقے لکچ ایپٹ آباد شروع، مانسہرا شروع، بالا کوٹ، عمدہ سے دیر، چترال، کوہستان، شانگلہ پدغ علاقوں کے ہم دا باران امکان دا دی باران پوجا پزن زنزیون کے د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم دی او کم چې مقامی خوړونه یا الګړی چې دی پاغه کې د سیلابي صورتحال پیدا کیدو امکان هم دی. سرنګ چې موږ تاسو وینو چې په دې موسم کې چې کم بارانونه کیږي هغه سره غلې هم وي او یا ورسره تیزې هواګانې هم چلیږي.
اپریل او مئی میاشت د ملک تنور سیمو په شمول خوشا خیبر پښتونخوا زیاتره علاقو کې د غنمو دلونو موسم می د موسمیاتو محکمې تر مخه د میوه سبزو او نورو ولاړو فصلونو علاوه غنمو او تماکو فصل ته هم غټ زیان رسیدلی شي. نو باید کټ شوی غنم زمیندار په وخت سنبال کړي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان ویان لیاقت خان یوسفزی وایي چې دا وخت د ټولو غټ زیان غنمو او تماکو ته رسیدلی شي. د زیان کمول لپاره پکار ده چې ټول زمینداران د غنم ملونه حاضر وخت ډډه وکړي.
نو په دې والا باندې د دې وخت کې د غنمو فصل چې هغه بالکل تیار دی. په ډېرو علاقو کې دا غیر لو شروع دی. دې وخت کې ترشریم شروع شوی دی. نو د غنمو فصل ته چې کوم دی نو ډېره زیاته خطر ده. بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې چې کوم د تماکو فصل دی چې په چارسدا مردان سوابه او نورو علاقو کې دی نو هغه کې خطر شته. مونږ ټولو زمیندارانو ته دا اپیل کوو چې په دې والا باندې دغه احتیاط ډېر لازمي دی چې دې وخت کې کوم نو په کار نه ر چې مونږ د غنمو کوم لو دی نو زمیندارو ته به دا خاص مونږ کوو چې هغه دې په دې دوران کې چې موسم خراب نو د غنمو لو دی نه کوي او که دې وخت کې مونږ غنم په ولاړی او لوې مونږ ونه کړو د نقصان چې دنه دا کمې دی شي.
دغه طوفاني بارانونو له وجه د بلوچستان صوبې په ځینو برخو او ډیر غازی خان په غریزو سیمو کې او خیبر پښتونخوا په ماسیرا ابټ آباد چترال دیر سوات کوهستان او بیا گلګت بلتستان او کشمیر کې سیلابونو سبب ګرځېدلی شي او د کشمیر گلګت مری په شمول نور غریزو سیمو کې د ځمکې ښویېدو امکان هم شته دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو درې ورځو کې به په کومو سیمو کې چې د باران تیز هواګانو امکان دی په هغو کې اسلام آباد گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر شامل دی. د خیبر پښتونخوا پیښور مردان چارسدې نوخار سوابه باجوړ کورما وزیرستان او کوهاټ دا ډول په پنجاب کې مری گلیات پنډه اټک چکوال جیلم گجراوالا سیالکوټ او لاهور هم شامل دي. د یادونه چې تیر کال هم د جولای او اګست میاشتو کې بارانو او سیلابونو د پاکستان زیاتره سیمه اغیزمن کړې وه چې لا اوس هم پنجاب بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر علاقې داسې دي چې د هغه زیانونه لاندې راوتې. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبري غړې روستي راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر ضلع د ملیریا لشمینی او ډینګي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کلیو ته یې ټیمونه لیږلي او په ځپلو شو سیمو کې به اوبه ګوري چې د ډینګي ماشي پکې خپل نسل زیات نه کړي. د خیبر ضلع وګړي وایي چې تیر کال هم دا ناروغي ډیره خوره شوې وه او په کار د سرکالي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کلشی. په دې اکلا نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا لشمینی او ډینګي مخنیوي پروګرام مشر اشفاق احمد د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ موسم راتګ سره سم دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې.
هغه کې روزانه په بنیاد باندې سرویلنس کیږي چې کومې متاثره علاقې دي په هغه کې د هیلت ډیپارټمنټ او ټیمونه دي او دا روزانه په بنیاد باندې ځي او متاثره علاقو کې د لاروا د ماشي قتل کیږي. بیا چې کوم ځای نه موږ سره متاثره وي نو په هغه کې سپری کیږي ټی ایم ای لاړخه. د ایجوکیشن ډیپارټمنټ پکې ډیر اهم رول دی او هغه روزانه په بنیاد باندې په سکولونو کې ماشومانو ته د آگاهۍ سیشن ورکول کیږي.
اشفاق احمد وای ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي چې چلو نه لګي او دا پاکو بو کې خپل نسل زیاتوي او په کار د احتیاطي تدابیر ورته خپل کړی شي.
د ډینګي بیماری د خوریدو ذریعہ چې دا یو ماشه دی او دا ماشه چې دی دا په صفا اوبو کې اوسیږي. نو ضروری ده چې په کورونو کې کوم سره لوښي دي د صفا اوبو هغه که ټینکۍ ده که هغه بالټۍ وي که هغه چاټۍ وي یا منګۍ وي یا څه هم وي څومره د صفا اوبو لوښي وي نو هغه داسې بند کړی شي چې هغې له دننه ماشه ور نه شي ځکه چې دا ماشه په هغې اوبو کې اوسیږي او هغې کې خپل بچي زیږوي او د هغې نه دا بیماري چې بیا یو وبایي شکل اختیار کړي موږ سره.
د باډي او کونسلر جاوید خان پرده وایي چې دغه ناروغي هر کال ډیره په تیزۍ سره خوریږي او په کار ده سکه کالي هم حکومت د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ډنګي وایرس ډیر په تیزی سره روان دی، ورځ په ورځ مریضان زیاتیږي. صحت محکمې ته دا پکور دی چې دا لری پرتی الوکی دی، په دا کې بار بار سپریو کی، مسکیټو نیٹ پرووائډ کی، مسکیټو لوشن د خلکو لپاره پرووائډ کی. مسکیټو لوشن ډیر ګران دی، دا خلک نشي اخستای چې ګورنمنت دا پرووائډ کی، مچردنې پرووائډ کی، نو دغه ډنګي وایرس روکتام به وشي کني دا به نور ډیر په تیزی سره روان وي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډنګي ماشای په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر کې خپل نسل زیاتوي او زیات خلک متاثر کوي. دوی وایي چې تیر کال 2022 کې ډینګي ناروغۍ څه باندې 1200 کیسونه رپورټ شوي وو او خواوشا 15 تنه ترې مړه شوي هم وو. ډاکټران وایي چې تیزه تبه، سر درد، هډوکو خوږ کوي او اسهال، بې خودي او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او په کار ده چې کوم تنده علامات ولري چې د ټیسټ او علاج لپاره سرکاري روغتونونو ته ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زنغ مایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.